لو افغان باشین. خوش آمدید افغان سید.
دیر زیاد مننه فرشته ستړی مسین. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي دی. بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک په چارو کې را سره او رامین کاکل همکاري کوي. په دې خبرونه کې به واوري اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وسي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شپږو تنو ته لوړ سو او په همدې حال کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو بیرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د دې هیواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کرونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو بیره باید د سولې پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دا کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنټین سول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نشي کولای.
موږ د خپل ویب سایټ د خپل خواله رسنیو د ټولو اکاونټونو لخوا له خلکو غوښتنه کړې ده چې که هغه د جنگ د هرې خوا قرباني یعنې که هغه د شپنۍ عملیاتو وي که هغه د بمباریو وي او هغه د انتحاري عملیاتو وي دوی د موږ سره خپل غږونه شریکې او خپلې تجربې شریکې او خپلې غوښتنې را شریکې کړي. له دې طریقه به موږ د مذاکراتو په جریان کې له ګډو خواو سره دا شریکې کړو.
میرمن صالحی زیاته کړه چې په دې اقدام سره دوی د مخامه غونډو بدل رامنځته کول غواړي چې د سولې بهیر کې د عادي افغانانو غږ له پامه ونه غورځول سي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو شمیر شپږو ته لوړ سو. په همدې حال کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 299 تنه سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایر د جمعې په ماښام په کابل کې رسنیو ته وویل
15 مثبت پیخی هم درلوده چې دا 15 مثبت پیخی 15 دی هرات په ولایت کې 14 کابل کې او یو واقع د ننګرهار په ولایت کې په دایکندی بغلان او قندهار کې هم موږ یو واقع درلوده. په هرات کې په دې 15 پیخو کې 11 نارینه او 4 خویندې شامل دي.
د ښاغلي معیار په خبره د کورونا ناروغي له کبله په څلورو ساعتونو کې د مړینې 290 پیښې سبسوي چې له دې سره د مړو شویو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سو. یوه ښځه په دایکنډي کې له دې وایرس مړه سوي چې له مخکې د پښتورګي ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. همداراز په هرات ولایت کې یو 70 سړی چې له مخکې د زړه او سابندي ناروغي درلوده له کووید-19 څخه مړ سوی. تر دې مخکې یو کس په بلخ ولایت او 3 تنه په هرات ولایت کې مړه سوي وو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي جګړه باید ژر تر ژره ودرول سي چې د افغانستان برېښنا شرکت برق بیرته فعاله کړي او د کرونا وایرس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپل کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوالې نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع سوه. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د برق پرې شوې مزې به بیرته سم کړي خو برق تر اوسه نه دی فعال سوی. دغه شرکت ویلي و چې طالبانو ورته له ازبکستان کابل ته د برخ بیرته وصلولو اجازه ورنکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تاسیساتو ویجاړول او د اساسي خدمتونو خطا کول یوازې بیګونه افغانانو ته زیان رسوي. دا ډول کړنې هیڅ پلمه او مشروعیت نه لري. د دې شرکت ویان وحید توحیدی ازادي راډیو ته ویلي وو هڅې روانې دي چې طالبان د دوی کارکوونکي د برق بیرته وصلولو ته پرېږدي. طالبانو تر اوسه د برق قطع کېدو سره د دوی د تړاو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وای اوس مهال په کابل کې د تاجکستان 160 میگا واټه وارداتي برېښنا، 160 کورني تولید او 80 میگا واټه حرارتي برق کاریږي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونه د کورونا وایرس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هواد د کابینې په غونډه کې وویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل شول چې دوی له ستونزو سره مخ نسي. د همداراز وویل د ایران مرکزي بانک به د روان کال تر پایه د بهرنیو اسعارو د توزیع په برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران د تیلو عواید کم سوي او د دې هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسولی. د دې وضعیت په نتیجه کې د ایراني ریالو ارزښت هم کم سوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایرس ټکی یاد کړ. د وویل چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد ته زیان اړولی. د امر وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید اقدامات وسي. د شوروي اتحاد دغه پخوانی هیواد له ډېرې مودې راهیسې د کورونا وایرس په اړه څه نه وویلي او د دې ناروغۍ له کبله هیڅ ډول د پیښو یا تلفاتو راپور نه دی ورکړی. د بې پولې خبریالانو د معلوماتو له مخې د دې هیواد چارواکي د کورونا وایرس له ټیکي یادولو ډډه کوي ځکه نه غواړي په دې اړه هیڅ ډول معلومات ورکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل غندلي. دې سازمان پرون په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر اقدام انتقاد وکړ. واسیلی وا د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. د دې په وینا حکومت په دې وایرس د اخته کسانو شمیر کم اعلان کړی. مرمن واسیلی وا پرون د روسیې د ایالتي روغتونونو د چمتووالي د ارزونې پر مهال ونیول سوه او تر لنډې محکمې وروسته د 1400 روبلو جریمې په بدل کې خوشې سوه. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپاته دي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو او ار جی کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وشي. افغان حکومت هم له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي.
د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم دا ده چې طالبانو باید د جګړې لاس واخلي.
د افغان ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپالو محمد اشرف خانی د ملي شورا لغړیو سره په کتنه کې عبدالله عبدالله ته د سولې د زعامت او مدیریت د سپارلو وړاندیز وکړ خو د نموډي ټیم دا وړاندیز رد کړ.
یک شورای عالی سولې جات شو جناب ترس پیس ریاست شورای عالی سولې بنجو پروتوکول شان پروتوکول یک ماوین رئیس جمهور انتف کامل.
نړیوالو رسپانو ته هم کتنه لرو که تر پایه رسره ملتیا وکړی دا او یو شوینر نور مطالبه په همدې سهارنۍ خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع اروپای ټولنه وایي وخت راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر اوربند توافق وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سره منشي انټونیو ګوتیرش هم په نړۍ کې پر اوربند ټینګار کړی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاسي مسول د بهرني سیاست مسول جوزف بوریل پروند جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ګوتیرش د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي. د دې اعلامیې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې افغان حکومت وویل تمرکز د کورونا وایرس پر وړاندې پر مبارزې دی او جګړه ماران باید پرېږدي د مبارزه په ټول افغانستان کې عملي سي. ملالۍ بشیر په دې اړه جزئیات لري.
د اروپای ټولنې په اعلامیه کې کورونا وایرس یو بې ساري ننګونه یاده سوې ده. په دې اعلامیه کې راغلي د دې ننګونې پر ضد د مبارزې لپاره نړیوال یووالی همکاري او زړسوي ته اړتیا ده. د دې ټولنې د بهرنی سیاست مسؤول جوزف بوریل پرون د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله نړۍ کې باید پر اوربند توافق وسي. د بوریل په وینا هغه ډلې چې ملګرو ملتونو تروریستي اعلان کړي باید اجازه ونه لري چې له اوربند ګټه پورته کړي. د نړۍ په هر برخه کې په جګړه کې لشکلو لوري وغوښتل چې د جګړې ستونزې ته د سیاسي حل راایستلو په هڅو کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې په ځانګړې توګه افغانستان یا نورو هیوادونو ته اشاره نه ده سوې. په همدې حال کې افغان حکومت هم له سخت دریځ غوښتي چې وسلې پر مځکه کښېږدي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینهپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژونکي کورونا ویروس جدي تهدید د حکومت تمرکز د دې ویروس پر وړاندې مبارزې ته اړولی دی. د زیاته کړه
بله شکه ده کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره په مبارزه باندې متمرکز دی. د ټولو افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي اور بند وکړي تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
ناټو چې د افغانستان له مهمو متحدانو ته هم ټینګار کوي چې باید په دې هیواد کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د سولې ټینګولو لپاره باید له شته فرصتونو استفاده وسي. ده د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
NATO allies remain committed to Afghanistan and we have stated
دی وای د ناټو هدف په افغانستان کې د تل پاتې سولې او ثبات لپاره شرایط برابرول دي، نو باید په کلکه په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
And therefore we strongly support the peace efforts.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د کورونا ویروس د خپرېدو په صورت کې به په هغه ځای کې جګړه ودروي. تر اوسه په افغانستان کې 204 اویا کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي، شپږ کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت سوي چې شمېر یې 2,05,000 کسانو ته رسیږي. د ورلډومیټر د انټرنیټي پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 5,500 زیات کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د کورونا ویروس پر ضد د اغېزناکې مبارزې لپاره باید په ټوله نړۍ کې اوربند اعلان سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ښاغلي عبدالله ته د سولې د مدیریت او زعامت سپارلو وړاندیز رد کړ. محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره په ناسته کې عبدالله ته دا وړاندیز کړی وو. دا چې د دې ستونزې د هواري لپاره د سیاستوالو هلو ځلو کومه پایله ورکړې، په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیم وایي چې د ولسمشر غنی له لوري عبدالله ته د سولې د عالي شورا د زعامت او مدیریت شوی وړاندیز دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د دغه ټیم ارشد غړي نور رحمن اخلاقی ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی په داسې موقف کې نه ده چې دا ډول وړاندیزونه دې مطرح کړي.
آقای غنی چون مشروعیت نداره؟
هغه وایي دا چې ښاغلی غنی مشروعیت نه لري په داسې مقام کې نه دی چې چاته دې وړاندیز وکړي. کله چې منځګړي راغلل څو دغه قضیه هواره کړي، دا زمینه هم چمتو سوه. سوله یې سوله ییزې لارې چې په هغه کې عدالت تامین سوی وي ستونزه حل سي، خو ښاغلی غنی له دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ په ارګ کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي او د دغه جرګې د کمیسیونونو له رئیسانو سره د خبرو پر مهال چې دغه خبرې د جمعې په ورځ خپرې شوې وویل دی چمتو دی چې د سولې پروسې مدیریت او زعامت عبدالله عبدالله ته وسپاري. هغه وایي د سولې عالي شورا د ایجاد سي عبدالله عبدالله دی د دغه شورا زعامت مدیریت او ریاست په غاړه واخلي. پروتوکول به د ولسمشر د مرستیال د پروتوکول په څیر وي. امنیتي امکانات، بودیجه، د تصمیم نیونې شوی د بحث وړ دی. بشپړ انعطاف لرم. دا وړاندیز داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان سیاستوالو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو له هڅو سره سره په خوا کې افغان سیاستوالو هم هلې ځلې پیل کړي څو د عبدالله عبدالله او ولسمشر غنی ترمنځ جوړه وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې له مراسمو سره یو ځای عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او نوموړي هم د ټول شموله حکومت په نامه سوګند یاد کړ. د رامنځته شوې ستونزې د حل په هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د ستونزې په هواري کې بریالی نه سو. د مایک پامپیو له دې ناکامې هڅې سره امریکا اعلان وکړ چې له افغانستان سره یو میلیارد مرستې ځنډوي. د افغانستان د حراست او صوبا د شورا بیان مسعود رشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر دې دمه دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله له ستونزو څخه د راوتلو لپاره انعطاف ښکاره کړی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د پاکستان د سن ایالتي حکومت غوښتنه کړي چې احمد عمر شیخ به درې میاشتې نور په بند کې پاتې سي. شیخ چې په بریتانیا کې زیږیدلی د امریکایي خبریال دانیل د برمتنیولې او وژلو په تور مجرم پیژندل سوی. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
یوه ورځ وروسته له هغه چې د سند ایالتي محکمې د حکم اعلان کړ، د دې ایالت حکومت پرون د جمعې په ورځ امر وکړ چې احمد عمر شیخ او د امریکایي خبریال په وژنه کې درې نور لاس لرونکي څه کم نوي ورځې نور په بند کې پاتې سي. دانیل پرل 38 کلن و چې په 2002 کال کې د اسلامي افراطیانو په اړه د راپور جوړولو پر مهال په کراچي ښار کې وتښتول سو او وروسته یې سر پرې کړای سو. دی د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا څانګې مسؤول و. هغه ویډیو چې ښکاروي له پل څخه سر پرې کېږي شاوخوا یوه میاشت وروسته تر دې پیښې په کراچي ښار کې د امریکا کنسلګرۍ ته لیږل سوې وه. د سند ایالت عالي محکمې د پنجشنبې په ورځ د احمد عمر سعید د اعدام حکم لغوه کړ. د ده مدافع وکیل خواجه نوید وویل چې شیخ ته د اعدام سزا د اختطاف د جرم په خاطر د 2 کلونو سزا ته راکمه سوه او محکمې درې نور کسان خوشي کړل. د دغو کسانو نومونه نه دي ذکر سوي. پر رسنیو د څار نړیوالې ډلو دا اقدام له عدالت سرغړونه بللی دی. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه دا پریکړه د تروریزم د قربانیانو پر ضد بللې ده. خو د سند ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 3 نیټه امر وکړ چې شیخ او درې نور ملګري یې باید په توقیف کې پاتې سي. د سند ایالتي حکومت د دې ایالت له عالي محکمې غواړي چې د دغو څلورو کسانو په اړه خپل حکمونه بیا وارزوي. شیخ په 2002 کال کې ونیول سو او د تروریزم پر ضد محکمې په اعدام محکوم کړ، خو هغه کسان چې له ده سره په جرم کې ملګري بلل سوي په عمري حبس محکوم سول. شیخ له هغه راهیسې چې ونیول سو په زندان کې دی ویل کېدل چې دی به ډېر ژر خوشې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نړیوالو ورځپاڼو ته صالح محمد صالح کتنه کړې.
کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي څو اونۍ پر دې اختلاف و چې افغان حکومت به له طالبانو سره بندیان څنګه تبادله کوي، خو اوس راپورونه وایي سلطنه طالب بندیان به د 10 دولتي پوځیانو په بدل کې تبادله کیږي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه طالبانو د بندیانو پر تبادله د خبرو لپاره تیره چهارشنبه کابل ته خپل مرکچان ولېږل او د خبرونې په باور داسې ښکاري چې دغو باسونو نتیجه ورکړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د دوی یوه تخنیکی ډله کابل ته یوازې د دې لپاره تللې چې د بندیانو تبادلې ته اسانتیا برابره کړي، نه پر نورو موضوعاتو د مذاکرو لپاره. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې به 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 تنه دولت پلوه اسیران خوشي کوي. د طالبانو تخنیکی ډله به دا یقیني کوي چې خوشي کیدونکي طالب بندیان د دوی په فهرست کې شامل دي او که څنګه. د خبرونې په حواله په پام کې واده طالبانو سلطنه بندیان د پنځمې پورز د 10 افغان پوځیانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سي. بلخوا ایشن لایت خبرونې پر همدې موضوع په یو مقاله کې ویلي چې د بندیانو تبادله د دریم وار لپاره ځنډول سوې ده. د لیکنې په دوام راغلی. کابل ته د طالبانو د هیئت تر رسیدو وروسته تیره پنجشنبه هم پر دې موضوع مذاکرې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره روانې وې. خو د خپرونې په باور د دغو بحثونو د پام وړ نتیجې راپور نه دی ورکول سوی. انټرسپټ خپرونې د افغانستان په اړه په یوه لیکنې کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ولاړ سوو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دې مفصلې لیکنې په یوه برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د یوه چارواکي په حواله راغلي چې افغانستان د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره پراخې مالی مرستې ته اړ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره څه باندې 100 میلیون ډالره مرسته کوي. د انټرسپټ خپرونې په لیکنه کې د ځینو کارپوهانو په قول ویل سوي چې یوازې پیسې کافي نه دي، بلکې انساني ځواک او طبي تجهیزات ته هم اړتیا لیدل کیږي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان ځینې سیمې دا مهال په قرنټین کې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا وایرس د اخته کېدو عمده نښې سخته تبه، وچ ټوخی، ستړیا او د عضلاتو سستوالی دی. له دې وایرس څخه د بچ کېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه سوي چې لاسونه دي په وار وار په صابون پریمینځي، د میکروب ضد په مایعاتو یې ولړي، نورو ته دې لاس نه ورکوي، روغبړ دې نه کوي او تر ممکنه حده دي د خلکو له ګڼې ګڼې ځان لری وساتي.
په جرمني کې په کورونا وایرس د اخته کسانو لړلې د نږدې 2.5 زرو درملنه سوي. د جرمني په هالډ بورګ ښار کې د توراکسن روغتون یو متخصص سمیر بیات ازادي راډیو ته وویل په کورونا وایرس د اخته خلکو ډلبندي، ډیر ارزمیښت، قرنټین او د روغتیایي سپارښتنو تطبیق د ډیرو خلکو په ژغورلو کې مرسته کړې. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د نړۍ نیمای خلک د کرونا ویروس له لاسه په یو ډول نه یو ډول قرنټین یا ایسار دي. دغه ویروس چټک خپرېدا او له امله د مړو د شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت د دې وبا د مخنیوي لارې چارې خلکو ته ښوولي او دولتونو ته سپارښتنې کړي چې ټولې دغه کړنلارې عملي کړي. په ځینو هیوادونو کې د روغتیا پالانو هڅو د سپارښتنو تطبیق او د خلکو همکاري ښه نتیجه ورکړې ده. د جان هاپکنز پانتون او د ورلد میټرز ویب پاڼې د تازه شمیرو په اساس په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې له 1 میلیون اوښتي او له ډلې نږدې 2,20,000 کسان بیرته روغ شوي دي. جرمني یو له دغو هیوادونو دی چې په کرونا ویروس د اخته خلکو له ډلې 1/4 برخه بیرته جوړ شوي. د جان هاپکنز پوهنتون او د ورلد میټرز د ویب پاڼې د تازه شمیرو په اساس هلته په کرونا ویروس د اخته 15,000 کسانو له ډلې څه باندې 2,500 بیرته روغ شوي دي. د نړۍ د اکثرو هغه هیوادونو په نسبت چې پکې د جرمني په اندازه یا تر هغه زیات خلک پکې په کرونا ویروس اخته دي دا شمیر لوړ دی. جرمني تر چین او هسپانیا وروسته دریم هیواد دی چې پکې زیات خلک بیرته ښه شوي. په چین کې چې د کرونا ویروس اصلي سرچینه ده، له 2.5 زرو مثبتو پیښو څخه باندې 6,000 کسان جوړ شوي. په هسپانیا کې سره له دې چې تر ایټالیا وروسته د مړو شمیر پکې په ټوله نړۍ کې زیات دی، له 1,10,000 خلکو نه 1.5 زره کسان بیرته روغ شوي دي. دا چې جرمني په څه ډول د کرونا ویروس د مخنیوي هڅې کوي، د دغه هیواد په هایدلبرګ ښار کې د توراکس روغتون یو متخصص افغاني الاصل ډاکټر سمیر بیاتی په اړه وایي.
آلمان کشوری است که سیستم صحی خود بسیار در وضعیت آماده باش. قبل از اینکه
آلمان مخکې لدی چې دا ویروس ورتراشي خپل روغتیایي سیستم آماده کړی وو، روغتیا پالانو ته روزنی ورکړی وي، روغتونونه چمتو وو، له خپلو همکارانو سره مو د دغه تازه ناروغۍ د درملنې په لارو چارو بحثونه وکړل. یو تر ټولو ښه کار چې کوو یې هغه دا دی چې په ټول آلمان کې د اونۍ 2,00,000 کسان ازمویو، څو روغ او ناروغ سره جلا کړو او د دې ویروس د زیات خپرېدو مخه ونیسو. ډاکټر بیات او همکاران یې له څو ورځو راهیسې په توراکس روغتون کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره معذف شوي دي. هغه ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې د پخوانیو ناروغیو په اړه ډاکترانو ته معلومات ورکول، د ناروغانو د حال او احوال مطابق د ځینو درملو کارول او د طبي توصیو تطبیق د کرونا ویروس په مخنیوي کې اغیزمن تمامیږي. د روغتیا نړیوال سازمان خلکو ته سپارښتنه کوي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید له غونډو او مجلسونو کلکه ډډه وشي. دغه سازمان همدارز وایي د ورځې باید څو واره په صابون او میکروبوژونکو اوبلنو موادو یا ضد عفونی ژیلو باندې لاسونه ومینځل شي، خوله او پوزه په دستمال یا ماسک پټه شي او له خلکو سره نږدې تماس ونه نیول شي.
بیا هم د کرونا په موضوع کې پاتې کیږو. د بی پولی خبریالانو ټولنه د کرونا په وړاندې د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو ژوند ته په پیښو خطرونو اندېښنه ښیي. دې ټولنې د رسنیو له خاوندانو غوښتي چې خپلو خبریالانو ته داسې وسایل ورکړي چې د دې وایروس په وړاندې د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د کرونا وایرس په افغانستان کې په خپرېدو دی، د بې پولي ژورنالیستانو ټولنه او د افغان ښځینه خبریالانو د ساتنې مرکز د خبریالانو پر ژوند د دې ناروغۍ د اغېز له درکه اندېښنه لري. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو د روغتیا په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دوی د کرونا وایرس په وړاندې خوندي نه دي او له بلې خوا اقتصادي ستونزې لري. دا ټولنه همداراز وایي چې دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو ترمنځ هم سخته سیالي روانه ده. د بی پولي ژورنالیستانو ټولنه وایي که څه هم د افغانستان حکومت د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د بندیز د لګولو په شان یو لړ تدابیر غوره کړي او ځینو رسنیو خپل فعالیتونه محدود کړي، خو د کرونا وایرس په خپرېدو دی او تر ډېرو نورو خلکو خبریالان د دې وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. دا ټولنه همداراز وایي چې له دې سره اقتصادي ستونزې هم یو ځای شوي چې له کبله ګڼې رسنۍ مجبوریږي چې یا خپل خبریالان له کاره وباسي او یا د کار ساعتونه او معاش یې ورکم کړي او تر ټولو وړاندې دا ستونزه ښځینه خبریالانو ته متوجه وي. په کابل، هرات، بلخ او څو نورو ولایتونو کې ځینو ښځینه خبریالانو ته ویل شوي چې بې معاشه د دعوه طلبو په توګه کار وکړي او ځینې نورې له کاره ایستل شوي دي. د افغان ښځینه خبریالانو د ملاتړ ټولنې مشره فریده نیکزاد وایي ښځینه خبریالان نه یوازې د ناامنۍ او جګړې لومړنۍ قربانیانې دي، بلکې له دې کبله چې د ځان ساتلو امکانات نه لري د کرونا وایرس له ګواښ سره هم تر ټولو زیاتې مخامخ دي. د پښوا خبری اژانس رئیس دانش کډوخیل د دې لپاره چې راپورونه چمتو کړي د کرونا وایرس په خاطر ځان د خپل خبری اژانس له 15 نورو خبریالانو سره په خپلو دفترونو کې محدود ساتلی دی. کډوخیل وایي چې د کرونا وایرس په نتیجه کې له رامنځته شوي اقتصادي ستونزو سره کار ته دوام ورکوي او اکثره خبریالان د واتس اپ له لارې خبرونه رسوي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه له خبری رسنیو څخه غواړي چې له کرونا وایرس څخه د خپلو ژورنالیستانو د ساتنې لپاره هغوی ته ماسکونه، دسکشونه، عفونی ضد مایع او داسې مایکونه ورکړي چې خلکو ته د هغوی د نږدې کېدو اړتیا ختموي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د میدان وردګ ښاروال ظریفه غفاری وای وروسته له هغه چې ور باندې حمله وسوه د خوندیتوب احساس نه کوي، خو بیا هم به خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاروالۍ په توګه پر دنده تر ټاکل کېدو وروسته هم غفاری له ډیرو مخالفتونو سره مخامخ شوه. د لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف خانی د ښاروالۍ په توګه وټاکله، خو چارواکو د دې دنده وځنډوله. دې په رسمي توګه خپل دنده په 2019 میلادي کال په مارچ کې پیل کړه. سونه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت میرمن غفاری ته د زړورتیا جایزه هم ورکړه. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې ده.
ډیر زیاته مننه. د بریټ پاړه تر اوسه پورې هیڅ نو کره معلومات ما سره نه دي شریک شوی، خو د امنیت ملي او نورو ارګانونو په وینا تحقیقات جاری دی او تر اوسه پورې څوک نیول شوی هم نه دی. د امنیتي ساتونکو موضوع زما د دوو تنو ساتونکو د سوق پروسه تر کار لاندې دی او تمه دا ده چې په راتلونکي اونۍ کې یعنی تر دوشنبه او سه‌شنبه پورې دغه پروسه تکمیل شي او دوی رسمان سوق شي او وسلي ورته ورکړ شي.
ظریفه جانې، تاسو اوس چې دا کار به په راتلونکي اونۍ کې وسی، تاسو اوس څنګه احساس کوئ؟ آیا اوس هم د خوندیتوب احساس نه لرئ؟
متاسفانه د خوندیتوب احساس ډیر نه کوم ځکه چې زما کوم موټر سره چې زه اوس هم تګ راتګ کوم میدان ښار ته یا دندې ته هغه موټر زما ټارګټ شوی او هغه موټر دی چې دزې وشوي نو د دې سربیره په داسې یو موټر تګ راتګ کول او پرته له کوم دقیق او یا هم خاص امنیتی پروټیکشن نه زه ډاډه یم چې دغسې ستونزې به بیا پیښیږي. خو د دې سربیره په امنیتي ځواکونو په امنیتي ادارو باندې هم باور لرم، هیله مې دا ده چې دوی د راتلونکو پیښو نه مخنیوی وشي کړی.
ظریفه جانې، په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنې زیاتې سوي دي، په میدان وردګو کې هم ځینې اقدامات سوي دي، په دې اړه که تاسو راته ووایاست.
د کورونا وایروس په اړه د میدان ښار ښاروالي د ښاروالۍ او عمومي معینیت د طرز العمل مطابق خپل کړنې تنظیم کړي. مونږ د دې سربیره چې په عامه پوهاوی او د ښار په تنظیف او ترتیب کې سهم لرو او فعالانه ونډه لرو کار کوو. ترڅنګ خوشبختانه مونږ دوه ورځې مخکې وشوی کولی ښار قرنطین کو، د ښار د قرنطین طرحه مو جوړه او تصویب کړه او ښار اوس قرنطین دی تر راتلونکې درې اونیو پورې، او دې ته ورته نورې پلانونه هم تر لاس لاندې کار لاندې دي چې انشاءالله هڅه کوو د دغه ویروس په مخنیوي کې او قابو کې خپل ونډه په ډېره ښه توګه وشولو بولی.
اوس هم په افغانستان کې 8:01 د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړې چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو ویرې باید د سولې په پروسه کې د افغانانو پر ګډون منفي اغېز ونه کړي. د دې کمیسیون کمشنر شبنم صالحی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله خلک په کورونو کې قرنطین شول او د سولې اړوند غونډو او اعتراضونو کې ګډون نشي کولای. په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل د مړشوي کسانو شمیر شپږو تنو ته لوړ شو او په همدې حال کې په دې وایروس داخته کسانو شمیر 299 تنو ته ورسید. په کابل کې د امریکا سفارتوای جګړه باید ژر تر ژره ودرېږي چې د افغانستان بریښنا شرکت برق بیرته فعال کړي او د کورونا وایروس په وړاندې روغتیایي کارکوونکي خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دوه شپې مخکې د پلخمري ښار په چشمه شیر سیمه کې تر وسلوال نښتې وروسته کابل ته د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د دې هواد پر وړاندې د امریکا اقتصادي بندیزونو د کورونا وایروس پر ضد د ایران د مبارزې توان زیانمن کړی. حسن روحانی د خپل هواد د کابینې په غونډه کې ویل یووالی ښه مدیریت او د روغتیایي کارکوونکو حضور ټول د دې لامل سول چې دوی له ستونزې سره جدي مبارزه وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د جمعې پر ورځ د کابینې په غونډه کې لومړی ځل په علني توګه د کورونا وایروس ټکی یاد کړ. د وویل چې کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د خپرېدو په حال کې دی او د ترکمنستان اقتصاد زیان اړولی. او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د ډاکټرانو ټولنې د رئیس نیول کېدل وغندل. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې د روسیې د حکومت پر دې اقدام انتقاد وکړ. وسیلې وا د کورونا وایروس د خپرېدو پر وړاندې د روسیې د حکومت پر غبرګون انتقاد کړی و. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار چې یو پر بل پسې خبريږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونه مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هر کله کوم. آیا کله مو د چا څخه تقلید کړی؟ ولې ځینې خلک چې تقلید تری وشي خفه کیږي؟ او کوم تقلید باید وشي او کوم ونشي؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې راوړوي.
درمنه دوستانو، تقلید او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کول ته تقلید ویل کیږي. تقلید دوه ډول دی، یو مثبت بل منفی. مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی ګټوره ارزښتناک کارونو تقلید وکړي. مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساینس او ټکنالوژي کې مخکې دی. که موږ د هغوی ساینس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو، دی ته مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنې هر هغه څه چې منګا لیدلی یم زده کړی یم لاس راولی دی دا معاویه اتیا فیصد نور نه لیدلی دی اما غی نه منګا هغه څه چې خوښوي دی هغه تقلید چې منګو نورو کې مثبت تقلید البته درته خوایمه منګا چې پم تقلید په نورو کې خوښ کړی دا هغه ځان ته اختیار کړی دا په کوزان مم تطبیق کړی په کور کې مم تطبیق کړی نور ته مو هم لار خو نه کړی د پتی حق لپاره دی. مثلا جامع د ځان جوړونه د کور عیرول دا ټول هغه څه دی چې تقلید کړی دی او منګا لورونه د کریدي سم په کلی کې اوسېږو کورنۍ بچیان ټولم په کلی کې اوسېږي تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه چې شی ووینم څه شی خوښ مې شي هغه لم زده کړم هغه وړمه په کور کې همغسې تطبیقومه په ځان باندې تطبیقومه په بچیانو تطبیقومه په کور کې لارښوونه کومه. تقلید مو کړی ده او د تقلید نه موږ ډېر څه لاسته راوړي دي.
ځینې وخت منفي تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسېدونکی شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي په دې نه پوهیږي چې دا له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډیری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې د ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډیر یو بد اغیز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی که نه. په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی وو نو هغې ته هغې د ډرامې نه تقلید کړی وو او په شیدو کې ورته مونږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زم راځي کورته نه هغه په کې مرسي کې اچولې چې تر نن ورځې پورې د هغه کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زم په ما غوړس خفه شو چې زه تاسو ته راغلم نو تاسو ما سره دسی یو ملوکو نو هغه نه تر اوسه پورې د هغه کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو مونږ باید دسی کارونو څخه چې هغه زمونږ ټولنې ته ضرر رسي زمونږ کورنۍ ته ضرر رسي باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلاً جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده ځکه په دې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسنی ځوانان مو په خواله زده کړو نه برخمن شوي ندي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپل مطلب خود کفا وسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا علم څخه وروسته پاتې یو نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډېره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډېر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپل چانه تقلید نه کوم، ځکه چې هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسي، یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چانه باید څوک تقلید نه کوي. مثبت خدا خو نه منفي. مثبت تقلید کده سوکی وکي یعنی مثبت خدا سی یعنی کپلار ک کار کوي یا ورور ک کار کوي دایم باید هغه کار وکي خلکو ته یو یو ځانو خیس یعنی دا ښه کار دسې زه دا کوم نه منفي خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو یو کار کوي منفي کار کوي دا لازم نه ده چې ته بل چاته منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه دی خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ولا تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسېږي تقلید کړي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د ده لپاره ښه وي، د دې ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نه خوري، په ټکر کې نه وي، نو هغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه دی جوړ کړی. سر رقم ته مې چې خپل کرکټر دی په هماغه سیستم خبرې کوم او نه تقلید نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامي دي، هغه تقلید باید هم خپل لاره واچو هم د نورو خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو. کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي، یو داسې هغه وکړي چې نور تقلید شي، نور تقلید وړ وګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم. مننه کوستا چې موږ ته مو وخت راکړه. په پیل کې بلوري پوښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وایي؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغې ته ګوري د هغې هغه ټول رفتار د هغې هغه کردار مشاهده کوي او بالاخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ علت څه بولئ تاسې؟
ډېری داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا مؤثر او مثمر تمامیږي، نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې مؤثر او مثمر تمام شي، د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې مؤثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چا تقلید کوي یا مقابل لوري خفه کیږي، نه خوښي چې مثلا څوک د زما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی هغه لباس اغوستلو، ولې دا خلک خفه کیږي؟
ډېری داسې خلک شته چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چې ورته وایي، مثلا په ډېری وختونو کې دی تقلید کا، مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي، بل اخر دی راپاتسي په ډېر په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت چې دا ابتکار ما کړی، ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلی وي، ډیر زیار به وستلی وي، ډیر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک را پاتسي هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، نه غواړي چې دغه ابتکار ما وکړه، ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بنا د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګیږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي؟
هغه تقلید نو ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل، هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره مؤثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو دغه سي تقلیدونه موږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو، باید تقلید شي ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونه شي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره دیني ارزښتونو سره ملي ګټو سره باید په ټکر کې اوسي. نو داسې تقلیدونه باید ونشي په ټولنه کې. که چېرته زموږ ملي ارزښتونو سره اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوڑے اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د کورونا له وبا ساته. هسی مو هم ټول ژوند په جنگ لوګه بیکاری او غمونو کې تیر شو. ځینې پکې چاخ شول او ځینې پکې د سرو سپینو خاوندان شول. او ډیرو خو اوس د کورونا په ضد مبارزې پیسو ته خېټې خښتې کړي دي. دا ډول سوداګران او دوکانداران هم غواړي له کورونا ګټه وکړي او ټول عمر ځان له غریبۍ خلاص کړي، بیا وایي حلاله روزي ګټو. د خبرونې په پیل کې مو هغه کور ته بیایو چې د دوکان جوړولو مشوره کوي. راځئ وګورو چې د څه شي دوکان جوړوي.
او سړی، تر څو به لکه بنجی په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ته پیدا کړه؟
نو څه وکړم؟ لکه د مالیې ټولولو مامور خواره ورځ په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې را وښیه او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. خو ځه چې کار نه سي پیدا کولی، یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دکان وکړه. دکان خو کولی سي.
وایي یو له لوږې مړ کېده او بل ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دکان ورته ونیسه.
څه وایم نو، آخر به لیونی سم؟
که دې دا بېکاري وه، رښتیا به هم لیونی سي. زه دکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې شو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښی وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي؟
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې سوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمې به وي نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
تا ته کله در ښکاروي د سلمان خان او رنبیل پوسکارتونه هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا څه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا غږېږم.
اوس هر څوک هڅه کوي چې لنډې خو د کار خبرې وکړي، لکه داسې
د شورا له ټولو غړیو څخه په درناوي سره هیله کوم چې خپل نظرونه په ډیرو لنډو ټکیو کې بیان کړي چې وخت کم دی او ټولو ته د خبرو کولو وخت ورسیږي.
د رئیس په اجازه، دا چې وخت کم دی نو زه غواړم ډیرې کمې خبرې وکم. د رئیس ډیرې ښې خبرې وي، اگر اختیا وایي چې هر وکیل باید خپل مطلب په څو ټکو کې بیان کړي چې نورو ته هم نوبت ورسیږي، او که سړی یو دوه ساعته خبرې وکړي نو تر پای به پنځو کسانو ته هم نوبت ونه رسیږي.
وکیل صاحب، اصلي مطلب دی ووایه، څه ویل غواړې؟
ښه صاحب، په سترګو زه وایم که هر څوک ستاسې خبره ومني نو دا به ډیر ښه کار وي. موږ خو ماشومان نه یو، ټول غټ غټ سړي یو او بیا د خلکو استازی یو، او همدې ته رالیږلي یو چې خپلې خبرې لنډې او خپل مطلب په لنډو ټکو کې بیان کړو.
وکیل صاحب، وخت دې ختم سو، اوس دې هغه بل خبرې وکړي.
د محترم رئیس صاحب، محترم وکیلانو او محترم د مطبوعاتو استازو، زه خپل خلکو دې ته رالیږلی یم چې د هغوی غږ تر حکومت ورسوم، د هغوی ستونزې ورال کم او واسطه یې شم. وکیل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي، د ډېرو او ګډو وډو خبرو له کولو څخه نورو ته ضرر رسیږي، ځکه د موږ او تاسو شمیر زیات او وخت کم دی، نو له همدې امله باید لنډې ګټورې او پر ځای خبرې وکړو.
محترمه وکیل صاحب، اصلي مطلب مو وایه، مطلب مو څه شی دی؟ وخت کم دی ډېر.
ته رښتیا وایې صاحب، زه بیا هم له ټولو څخه احترامانه هیله لرم چې لنډې خبرې وکړي او د اوږدو خبرو له کولو څخه په کلکه ډډه وکړي.
مننه وکیل صاحب، او مننه وکیل صاحبانو، ټولو ډېرې ښې او ډېرې لنډې خبرې وکړي، خو افسوس چې بیا هم ټولو ته د نظر ورکولو نوبت ونه رسیده، چې هر یو له نورو څخه غوښتي وای چې لنډې خبرې وکړي. د نن ورځې کاري غونډه پای ته رسو.
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا. د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري. لومړی، په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري. دوهم، عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي. دریم، په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پانتون ډاکټرا مولري. څلورم، په انګلیسي، فرانسوي او آلمانی ژبو روانه خبرې او لیکنې وکړای شي. پنځم، قد باید ارتجایی خاصیت ولري، یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي. شپږم، د ویښتانو، سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی، او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او کنه یې کوي. وام، د ډریورای، خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کین نه لري، د شرکت اداره په کیسه کې نه ده، خو حوصله تر ټولو مهم شرط دی، او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یو اصل کنځاوي ورته وکي نو مخ هم وروانه لوي، ځکه چې بیکاری زیات او کارونه کم دي، نو باید ځان د شرکت د خاون نادودو او غوسو ته ټینګي. مینوال دي ډیر ژر خپل غوښتنلیکونه ل خپل 15 سکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي. د انټرویو غانو نیټې د ټلیفون ل لارې لانی.
په حکومتي پروژو کې چې د آمر او مامور ترمنځ توافق موجود وي نو کار یې دغسې په خوند روان وي. پام وکړئ.
صاحب د سړک کار خو مو ولیده.
هو ولیدو، خو ډیر لږ ځای مو جوړ کړی دی، کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اسې هم کومه خوان رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده، همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور در واخله.
نه نه تاسی ملامت نه یې، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 15 کیلومتره سړک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والله صاحب شپه او ورځ مو یوه کړې ده او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځا په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم، او د هغه بل سړک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سړک له سره نه کموي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و، او برخه خستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوکمی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم. غلا دې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم، مات مې ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم، سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلی، اس دی دروازه کی مرا ورغنده ولاڑی ما. غوارم نم دی واخل ما در ناری خمسی آغ ما، ولی پا ما سوش ولا گایم غد می نوزی، زرکی می خبر دولا و مفل کرانی شی، چوندی میرا پیگی هر سوایم غد می نوزی، چوندی میرا پیگی سوایم غد من نوزی. سنگا درتا ہوں چیزم خبر جوڑا دیدن ہیلا میں برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچے ڈر شویم استاد نظر کرانا ہے رو رایا دشوا ہو